السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته ورکړی وایم. په خبرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیز پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. اول خبرونه له منور شانو.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د سبانی زمینی انتخابات لپاره په سلګونو پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې دي او د فلسطین د صحت چارواکي وایي 13 ورځې اسرائیلي ځواکونو له پولیسو سره نږدې وو احتجاج کوونکي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ، خو د خبرو اترو په اړه یې تفصیل ورنکړ. په تیرو څلورو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې اترې کوي. د امریکا او افغان حکومت لخوا لا تر دې دمه د دوهې د پرونی ملاقات په اړه سندې ویل شوې. بلخوا نن سهار د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ. د ولسمشر له ماڼۍ ارګ ناخ پر شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د زلمی خلیلزاد له راپور او هلو ځلو څخه په مننه وویل. د هر هغه قدم هڅې هر هغه اقدام او هڅه ستاینه او قدردانی کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره وي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي وفد دغه سفر چې نږدې 10 ورځې مخکې شروع شوی و سبا پای ته رسیږي. نوموړي په دې سفر کې د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او قطر د سفرونو پر مهال د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کېدونکو زمینی انتخابات لپاره په سلګونو پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولي. د الیکشن کمیشن لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا له با د خیبر پختونخوا په یو قامي او نهه صوبایي، د سند صوبې په یو قامي او دوه صوبایي، د پنجاب په نهه قامي او یولس صوبایي او د بلوچستان په دوه صوبایي حلقو زمینی انتخابات کېږي. د خبر پاڼې له مخې د خیبر پختونخوا د بنو د قامي اسمبلۍ ان اے 15 حلقې 115 نوی پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې. دا راز په مردان، سوابي، نوخار، پیښور، سوات او ډیر اسماعیل خان کې هم ګڼ شمېر پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې دي. د الیکشن کمیشن خبر پاڼه زیاتوي چې د سلور وړو صوبو په دې ټاکنو کې ټولي 1128 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې. د دې انتخاباتو د امنیت چارې پوسټ ترسره کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ډیر زر با قبایلی سیمو کې بلدیاتی انتخابات کوي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې عمران خان زیاته کړه چې په دغو سیمو کې د پولیس نظام به ډیر زر عملي شي، په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم اواره شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د سینیټرانو مشر اورنګزیب خان وویل
پرائم منسٹر سره مو میٹنگ وشو نو غو متدا یقین دلی راکا چې بالکل ټولو نه اول به ان شاء الله تعالی د تاسو ته کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس په پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دوه سره د ان سی ایوارډ زبان کړو د 100 ارب روپے به سلانه درکو هغه نو به ان شاء الله ټولو نه اول ان سی میٹنگ راوځي شي.
پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د آئینی بدلونونو لارې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره د زمکولو آغاز کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د غورزنګ د ممبر سازۍ او تنظیم سازۍ په کارونو بوخت دی. نوموړي 13 ورځ په کوټه کې بلوچستان بار اسوسیشن ته خپل وینا کې ویل چې لسه مودې راهیسې د عوامي جلسو لړۍ کم کړې او د غورزنګ منظمولو ته یې توجه ورکړې ده.
دغه وجه د تنظیم سازۍ هم ضرورت شو، د کام سره د مشورې هم ضرورت شو، او هغه کار چې د وخت ضرورت و هغه موږ ښه په زبردست طریقه سره هغه کوو. چې کوم پبلک جلسه دي هغه مو دغه وجه نه شو کمې کړي دي.
د روان کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د ماورای عدالت وجنې نه پاس د مسید ژغورنې غورزنګ په نامه د تنظیم مخته راغلی و چې بیا ورله د پښتون ژغورنې غورزنګ نوم ورکړل شو، خو تر اوسه یې تنظیمي ډانچه مخته نه ده راغلې. د کورمې قبایلی ضلع استادانو دړکه ورکړی چې که غوښتنې یې ونه منل شي نو په سیمه کې به سکولونه بند کړي. دوی غوښتنې کوي چې د استادانو بې ځایه تبادلې دې بندې، د ترقۍ ځنډول شوې لړۍ دې بیا بحال او په خالي چوکیو دې نوي استادان برتي کړل شي. تېره ورځ د پاړچینار پرېس کلب مخې ته د بره کورمې آل ټیچر اسوسیشن د سوري لاندې استادانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د یادې اتحادیې مشر زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ یو هفته ټایم ورکړی دی که یو هفته کښې زمونږ دا منلې ونه منلی شوې، به مونږ ورځو، سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به مونږ روډ هم بندوو. بالکل مونږ به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څو پورې زمونږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا حکومتي چارواکو استادانو ته په دې اړه د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي تېره ورځ اسرایلي ځواکونو په غزه کې له پولیس سره نږدې اووه احتجاج کوونکي وژلي او یو سل څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا اسرایلي پوځ وایي چې تقریبا پنځلسو زرو احتجاج کوونکو په دوی د کاڼو ګزارونه، ګرنیټونه، بمونه او چوونکي توکي ورغورځولي دي. پوځ زیاتوي چې سرتېرو یې په یوې داسې ډلې ډزې کړي چې د اسرایل او غزه ترمنځ په پوله لګېدلی باړ یې مات کړو، یوې سرحدي پوسته باندې یې برید وکړ. د فلسطین د صحت وزارت وایي چې د روان کال د مارچ د دیرشمې نه شروع شوي احتجاجونو کې د تشدد په پیښو کې خواوشه دوه سوه فلسطینیان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت هغه امریکایي پادری انډریو برانسن د خپل کور د نظربندۍ نه خوشیا کړی چې پرې د ترهګرۍ تورونه وو او تمه کېده چې درې کاله به قید شي. د ترکیې په الیګا ښار کې یو عدالت هغه خوشیا کړی دی او په د فیصله کې یې ویلي چې هغه وار له مخه په قید کې وخت تیر کړی نو نور قید به نه تیروي. د برانسن له وجې د انقرې او واشنګټن ترمنځ سفارتي تعلقات سخت خراب شوي وو. دا تر دې د مدمشال خبرونه. اوس درته د کرنسیو بیې او موسم حال وایو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل دوه دېرش روپۍ اخیستل کېږي او په یو سل درې دېرش روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په یو سل اته شپېته روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل یو کم اویا روپۍ. یو یورو په یو سل اته څلوېښت روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل یو کم پنځوس روپۍ او شپېته پیسې. یو درهم په پنځه دېرش روپۍ او لس پیسې اخیستل کېږي او په پنځه دېرش روپۍ او دېرش پیسې خرڅول کېږي. یو ریال په څلور دېرش روپۍ او لس پیسې او په څلور دېرش روپۍ او شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې او په یو روپۍ دوه اویا پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه څلور څلوېښت ایراني ریالونه اخیستل کېږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه دوه څلوېښت ایراني ریالونه خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت څوارلس او زیات نه زیات دېرش، بنو کې اوولس او یو کم دېرش او په کوټه کې درې او دېرش وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر له غړو سره ملاقات کړی دی. په پاکستان کې سبا له په پنځه دېرشو قومي او صوبای اسمبلیو حلقو باندې ضمني انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو سینیټران وایي وزیر اعظم عمران خان ورته د اصلاحاتو عملي کولو ډاډګیرنه ورکړې، خو پوهان وایي په دې لاره کې رکاوټونه موجود دي.
کچری حکومت د ان سی اوارډ لپاره صوبې په دې پاکې اماده کړي چې هغې زر تر زره دغه درې فیصده خبره د دې حکومنې او دغه پیسې دي ته ورسېږي. هغه پولیټیکل ویل چې ته وایي هغه خوشته دی.
په جمرود کې د خیبر د تیره اوسېدونکي وایي د دوی د غیر رجسټر شو ګاډو مسله دې ورته حل کړل شي.
مونږ هم یو گاڑی د کور د استعمال لپاره واخستلو، خو هغه الته علي مسجد کې ولاړ دی. علي مسجد نه چیرې ولو بګاړي چک پوسټ ولا وای چې نه تاسو له اجازه نشته چې دا گاڑی اخو تیر کړئ. گاڑی الته بې ځایه ولاړ دی، خراب شول.
ولې زه خبرونه سر وکي بعد افغان هنرمند محل واق خبره واوره.
او بعد لگه د زما ورین کا شربانو سریال کې اوسه وو میشته فکر کوم هغه وختونه او پاره کې مال پر ډیر خې تجربه مو شو خو زما تجربه اورین تجربه مې هماغه
هفته وار پروگرام جمهوریت هم لرو را سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره لیده کاته کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي د اکتوبر پر دیارلسمه مشال ریډیو ته د دې ناستې د خبر پخلی وکړ، خو د خبرو اترو په اړه یې تفصیل ورنه کړ. تفصیل راته شنونکی او خبریال طاهر خان راکوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکی مشال ریډیو ته د تایید او تصدیق کړی دی چې 13 ورځې یان د جمعې په ورځ په دوحه کې د دوی د سیاسي ټکم استاد دی هم دغه ته موجود دی هغوی د اصول د پاره د امریکا دغه ځانګړي استاد د مخریزه سره غونډه کړې ده کله چې ما دغه کسنه پښتنه وکړه تاسو په سباندې خبرې کړې دي نو فقط د هغه جواب هم دا و چې عمومي موضوعات باندې خبرې شوې دي نور هغه تفصیل ورنکړ زما په نظر دا غونډه مهم ځکه ده چې د امریکا د خوا کم ځانګړي استاد د سولې لپاره ټاکل شوی دی نو دا دویمه غونډه ده طالبانو سره په قطر کې په جولای کې اولنۍ غونډه شوې وه او بیا دا دویمه غونډه ده خو د زلمی خلیزه چې کوم غزي موارده مسؤلیت دی هغه ډېر اهم ځکه دی چې امریکا هم اوس داسې اشاره ورکړې دي چې سیاسي د علاق ته هغې توجه ورکول غواړي او زلمی خلیلزاد د پاکستان نه پس د سفر نه کړی او سعودي عرب ته بیا قطر ته دی چې کله کابل کې وو هم دې هفته په شروع کې نو د کابل کې طالبانو ته او افغان حکومت ته ویلي وو چې د رسمي خبرو دپاره دی ډېر هغه با اختیار پلاوی وټاکي نو بیا خو کابل کې خو د سولې شورا لخوا بیان راغلی وو چې هغوی یو داسې پلاوی ټاکلو په حال کې دي چې هغې ته د خبرو اختیارات وي مونږ داسې موردلي دي د طالبانو له سرچینو نه چې طالبان هم غواړي چې هغوی د قطر دفتر ته یا خو نور خلک ولېږي د خپل شورا لخوا نور ځینې مشرات چې رسمي خبرې کله شروع کیږي نو چې نور خلک هم پاغه داغي پاغه پلاوی وفد کې شامل وي نو دا خبر مختګ دی او د شخکاری چې هغه سیاسي رښتا کم لارې سمېږي هغه د پاره یو بنیادی خوده شوی دی اوس په ایجنډا باندې خبرې روانې دي چې په ایجنډا کې بس شیانی پاغه کې موږ اوریدل دي چې د بندیانو کې دیانو مسله ده داغي د خوشی کولو طالبان غواړي چې دفتر په قطر کې هغه یو عربیا خلاصي هغه باندې دا وخت کې تړل شوی دی دا غواړي یا د خپل مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تور دسنه لری کول غواړي د اعتماد سازه د پاره دواړه غاړي په دی باندې خبره کی او د څه موږ اوریدل دي چې امریکا طالبانو نه غواړي چې تشدد په افغانستان کې کم شي پارلیماني ټاکنه کې د اکتوبر په شرم باندې کې دون کې دي دا په خما ماحول کې وشي راتون کې رسم شری ټاکنه چې راتون کل په اپریل کې دي هغه د پاره یو پرمن ماحول پیدا شي امریکا موږ دا څه اوریدل دي چې هغه طالبانو نه دا غوښتنه کې د اعتماد سازه د پاره
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی زلمی خلیل زاد اوس کابل ته تللی دی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدل دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
سباله په پاکستان کې په 15 هلکو کې زمینی انتخابات کیږي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په دې لړکې ټوله تیاریاں مکمل کړې دي د الیکشن کمیشن وای په ټاکنو کې به په وړومبي سل د ملک نه بهر پر نور ملکونو کې مېش پاکستانیان هم خپل رائے کارول شي د قومي سملې لپاره د اسلام آباد په یو د پنجاب په تو د سند او خیبر پښتونخوا په یو یو چوکو باندې انتخابات کیږي د غشن د صوبایي سملو لپاره د پنجاب په یو لسو د سند او بلوچستان په دوو او د خیبر پښتونخوا په نه هلکو کې به زمینی انتخابات کیږي تفصیل له احمد الله نورو
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه زمینی ټاکنو لپاره په ټول ملک کې تقریبا 9500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 1100 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي او په دې پولینګ سټېشنو د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د فوز اهلکار ځای په ځای کړې شوې دي د الیکشن کمیشن تر مخه په ټاکنو کې به په لومړي ځل د ملک نه بهر په نور ملکونو کې مېشت پاکستانیان هم خپل رائے کاروي د ذکر دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په 15 چوکو انتخابات کېدونکي دي چې پکې د قومي اسمبلی 11 او صوبایي سملو څلیری شلقه شامل دي د قومي سملي لپاره د اسلام آباد په ایوا د پنجاب په اتو او د سند او خیبر پختونخوا په ایوا یو چوکۍ به انتخابات کیږي دا شان د صوبایي سملو لپاره د پنجاب په یو لسو د سند او بلوچستان په دوه دوه او د خیبر پختونخوا په نه حلقو کې به زمینی انتخابات کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه په زمینی ټاکنو کې به تقریبا 93 لک ووټران خپل رائے کاروي او د 150 زره نه زیاته انتخابي عمله به ډیوټیانه تر سره کوي د یاد کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره شپږ سوه یو شپېته کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي وو چې په کې د شپاړس امیدوارانو کاغذونه مسترد کړی شو. نو دا شان شپږ سوه پنځه څلوېښت امیدوارانو ترمنځ به سبا د یک شنبې په ورځ مقابله وي. د ذکر دا چې په پنځه ویشتم جولای شوي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې یو سلو شپاړس چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ نون څلور شپېته او پاکستان پیپلز ګوند دوه څلوېښت چوکۍ ګټلې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نور هیواد په شان د ملکن ډیویژن په سوات کې هم د اتوار په ورځ د صوبایي اسمبلی د دوه چوکو لپاره ضمني انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قانون تر مخه په یو حلقه کې چې د ښځو رایې د اچول شو رایو لسو فیصد کم وي، نو هلته به بیا انتخابات کیږي. په ملکن ډیویژن کې په تیرو وختونو کې هم له دې وجې په څو حلقو بیا انتخابات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاه درکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سوات په ضمني انتخاباتو کې د خزینه رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد کمیشن لپاره د ملکن ډیویژن مشر جاوید اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې په سوات کې د ښځو د بوټونو اچولو شرح کمه پاتې شوې، نو ځکه غواړي چې په ضمني انتخاباتو کې زیاتې ښځې خپلې رایې استعمال کړي. نوموړی وایي
د هغې دپاره مونږ خصوصي انتظامات هم کړي دي، مونږ چې څومره سټیک هولډر دي هغې سره باقاعده میټینګونه هم کړي دي، او این جی اوز چې څومره به وومن امپاورمنټ باندې کار کوي هغه سره مونږ میټینګس کړي دي. او زما امید دی انشاءالله چې دا ځل به مطلب دا دی چې د زنانه ووټ چې کوم مونږ دس پرسنټ مینیمم خولی دی، نو امید کوشش دا کوو چې د هغې نه سیوا شي اور هغه مطلب دا چې دی پول دوباره سره ضرورت پیښ نه شي پیچ هغه ایرا شي او هغه خپل ووټ واچي. مونږ فیمیل پولینګ سټیشن هم جوړ کړی دي، هغه کې مونږ چې کوم دی فیمیل پولینګ سټاف لګولې دي، او فیمیل ته فیمیل پولیس ډیپلایمنټ پوری مونږ فیمیل کړی دي، نو هغه ته به ان شاء الله داسې ایس سچ خاص مسله نه ان شاء الله تعالی.
جاوید اقبال زیاتوي چې په دې انتخاباتو کې د پښتنو د روایتو خاص خیال ساتل شوی چې په کې بعد د ښځو د رایو اچولو په مرکزونو کې ټول اهلکار خزینه وي. خزینه انتخاباتي اهلکارانو ته تربیت ورکوونکي او د سیاسياتو پروفیسر تبسم مجید وایي
چونکه دا خو استادان یا استادان چې دی هغه خو خو په سوونو دا هغه سټوډنټس نو کم دا تربیت چې مونږ ورکو په تربیت کې مونږ هغه ته چې دی چې خپل سټوډنټس ته اویرنس ورکړي او دی ورکړي دی مونږ د دې چې کم تربیتی پروګرامونه شری دی مونږ بری خبر باندې پوهه کړي چې تاسو سره ډېر غټ ټول تاسو سټوډنټس خپل سټوډنټس ته دا خبره بار بار کوي چې هغه په خپل ګورونه کې کوي چې د ښځو د ووټ څونه اهمیت دی، د هغه د ووټ نه بغیر چې د انتخابات منسوخ کیږي.
بل خو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شاد بیگم د انتخاباتي کمیشن له اقداماتو مطمئن ده او وایي چې د ښځو مسلې به حل اوریږي چې خه په ګڼ شمیر کې راوځي او خپل رای استعمال کړي.
ملکن ډیویژن کې څومره زموږ علاقې دي په دې کې خو له ځکه ووټ لازمي دی تر ننه پورې زموږ د خوې څومره مسلې دي اخر تر هغه رینه مخکې وي او کروسته وي تر ننه نه ورځې پورې هغه نظر نه شوې دي. یو چې کوم زموږ وزیر دی یا چې کوم سیاسي مشران دي چېرته کې هغه هم د خوې مسلې چېرته په خصوصي توګه باندې نه دی وګته کړی نه دغه محل لپاره کار کړی دی او د هغه وجه دا چې اکثر دا غوږ دغه دي چې هغه له فری ووټ ورکړي خو ته ووټ نه ورکړي ځکه چې د علاقو کې ووټ کلچر نشته. خو نو خو له ځکه ورکول پکار دي چې
د اکتوبر په سوار لسمه د نور هیواد په سیر د سوات په دوو صوبایي حلقو یعنی پی ایف دریمه او پی ایف اوومه باندې هم ضمني انتخابات کیږي او د انتخاباتو کمیشن تمه لري چې ښځې به پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخلي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی حکومت په لومړیتوبونو کې قبایلي علاقو ته سهولتونه ورکول شامل دي. وزیر اعظم دا خبره د جمعې په ورځ په سینډر کې د قبایلي علاقو سنټرانو سره اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړه. بلخوا پوهان وایي موجوده حکومت د اصلاحاتو بهیر کې مخلص ښکاري خو د دې لپاره به پیسې له کومې راځي. تفصیل لګولی ازاورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په قبایلي ضلعو کې به ډېر ژر بلدیاتي انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د قبایلي سینټران سره په ملاقات کې عمران خان وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کولو بهیر به سر ته رسوي. په سینټ کې د قبایلي علاقو د سینټرانو پارلیماني مشر سینټر اورنګزیب خان مشال اډی ته وویل چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه شوو ژمنو پوره کولو ډاډګیره نه ورکړي. سینټر اورنګزیب خان له وزیر اعظم سره د شوي ملاقات په اړه زیاته کړه
تاسو د کوم پراپر ریفارم دی دا اوس پر پچینل نو اوس پچینل راشي هغه د پردال عمل دی ان شاء الله څنګه دو مسرا د ان سی ایوارد زبان کړو د 100 ارب روپے به سلانه درکو هغه به ان شاء الله ټول اول ان سی میټینګ راوځي او پراپر چینل باندې به خیر ان شاء الله تومرا صوبې دی غوړو 3% برابر ایسا کټی دي نو هغه برام غوړو دا وداو کاته ان شاء الله زلات تومرا لیاري دي او ته تومرا د تاسو پوسټ پوینټ هغه بل بتول د تاسو لیویز او خصدارو ته اوله کیږي.
سېنېټر اورنګزیب خان وای وزیر اعظم دا هم ډاډګرنه ورکړي چې د رواني میاشتې اخر پورې به د قبایلی سیمو سکولونو کې د استادانو مسله حل کړي او قبایلی زده کوونکو لپاره سکالرشپ یا وظیفې به هم ورکوي. د قبایلی علاقو سېنېټرانو په داسې حال کې وزیر اعظم سره ملاقات کړی چې په روانه اونۍ کې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د 25 آئینی بدلون منظورېدو وروسته هم په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشتوالي اسخود نوټس اخیستی وو. د پخوانی قبایلی ایجنسو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټې د فاټا له ځینو سیمو څخه د لیدنو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وې چې وروسته یې پارلمان هم منظوري ورکړه. له دې وروسته قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې. خو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې قانون مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای تحریک انصاف ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې مخلص ښکاري ځکه چې په دې لړ کې یو کاري ډله او نور عملي ګامونه پورته کړي دي. خو ډاکټر اشرف علي په خبره د اصلاحاتو عملي کولو کې رکاوټونه هم موجود دي. د زیاته کړه
یو بنیادی خبره چې دا غدا ده چې دا پیسې به د کوم ځای یو بنیادی سوال دی ځکه چې دا خو د سلو بلیونو خبره ده چې دا سل بلیونه به راځي ځکه چې موږ په خپل لنن سبا د پیسو دومره سخت ضرورت دی چې موږ دا د ایم ایف لپاره چې د حکومت هغه د پر راسر پیسې نشته د ریاست د امور د چلولو لپاره پیسې نشته. د فکر چې خلک وړي دی غدا ته وړي چې دا پیسې به د کوم راځي او بغیر د پیسو نه به دغه ګامونه څنګه عملي کچره حکومت د ان ایف سی اوارډ لپاره صوبې په دې پکې اماده کړي چې هغه زر تر زره د غدرې 30% خبره د دې سره ومني دا پیسې دي دا ورته هغه پولیټیکل ویل چې دوی هغه خوشته دي پیسې دي مشته دي زما په خیال کې چې دا پیسې را لې نو په دې باندې ما تر اوسه بچم دي په مخ کې زر تر زر لاله.
د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې په سېنات کې د قبایلی سیمو سېنټران اورنګزیب خان، حاجی مؤمن خان افریدی، هدایت الله، هلال الرحمن، مرزا محمد افریدی، سجاد حسین توری، شمیم افریدی او تاج محمد افریدی هم شامل وو.
دا مشال ریډیو دا
دا خبر ایجنسی د تیرانا بیکوره شوی ځینې خلک چې په جمرود کې اوسېږي وایي چې د بوګړې په چیک پوسټ دوی نان کسټم پیډ گاډي ښکته سیمو ته را پرېښودل کیږي نه او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی دا ستونزه دې حل کړي چې د نورو قبایلي علاقو په شان په خپله سیمه کې هم دوی خپل غیر دستاویزي گاډي چلول شي. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د گورنر او نورو پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې دی.
په جمرود کې اوسېدونکي د خیبر د تیرانه راغلي خلک وایي دوی خپل نان کسټم پیډ گاډي لري خو د تورخم په لاره په یو چیک پوسټ یې انتظامیه ښکته راتلو ته اجازه نه ورکوي. په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د خبري غونډې وروسته د دې ستونزې په اړه یو تن خالد اپریدی مشال ریډیو ته وویل
مونگ تیرانا متاثره خلق راغلیو متاثرین دی جنگ زپولیو محدود علاقه دا تقریبا پر لس پنزلس کلومیتر باندې مشتمل دا چه پده که مونگ تا اجازت نرا کئی پده انترنیشنل روڈ باندی چه کم دا افغانستان بارڈر روڈ دی پده باندی یو چک پوست دی بگوڑه نامه دا چه پاغه باندی مونگ تا دیش اجازت نرا کئی دی تا مونگ ریکویست کو چه زمونگ دا مسئله زر نظر حل کی اسی نه چه مطلب مونگ پا مظاهرو باندی لاس پوری کو.
پا جمرود کی اوسیدون کی دا تیرانا بیکور شوی یو سو نورو کسانو په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ما نام بخت الله جان د جمرود خیبر ایجنسی سره تعلق لرم دا چې کوم ان سی پی ان جی آر ګوډي فاک نه اعلان وشو چې قبایل چې څومره قبایلی ایجنسی د ان جی آر ګوډي په تحصیل کې رجستریشن وکي او دا 15 کولو پر دا ګوډي ګرځي بیا 15 کولو نه بعد به دوی لا کسٹم کولو کو کسٹم وکي دا ګوډي دا ګوډي مونږ ویریفیکیشن هم وکړو تحصیل کې هم لیکل خو هغه به وجود چې کوم د بګیړي چک پوسټ دی جمرود نه مخکې په دا چک پوسټ باندې مونږ نه مطالبه کیږي د پیسو.
زمونږ جمشید د جمرود اوسیدن کایم مونږ هم ما غشانتي یو گاډي د کور د استعمال لپاره واخستلو چې د کور ضرورتونه پکې پوره کو خو هغه الته علي مسجد کې ولر دی علي مسجد نه چیرې ولو بګاډي چک پوسټ ولا وای چې نه تاسو له اجازه نشته چې دا گاډي اخو تیر کی گاډي الته بي ځای ولر دی خراب شول.
د تیرا د متاثرینو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وای د گورنر شاپرمان په شمول د یو شمیر نورو چارواکو سره یې د دې ستونزې د حل په لارو چارو خبرې اترې کړې دي. خو ستونزه دا ده چې کله غیر دستاویزي ګاډي د دغه چیک پوسټ نه ښکته راشي نو هم په دغه لاره ملکن ډیویژن ته د ګاډو سمګلینګ هم کیږي.
نن پکې موږ د ګورنر سره او پاستا کوم برګډیر شیر اکبر سره چې کوم سیکټر کمانډر دی هغې سره خبره شوې ده. حکومت هم اعلان کړی دی چې د نان کسٹم پیټ ګاډو را روان پنځه کاله یا لس کاله دا به ایکس چې کوم ایجنسی دی یا اوس چې کوم زیلی دی په دې کې به چلیږي. نو لکه اوس به فوري توګه باندې ضرورت د دې خبرې دی چې دې له رجسټریشن جاری شي. مسله صرف دا ده چې بګیوډي چې کوم چیک پوسټ دی په هغې باندې دا د نان کسٹم پیټ ګاډو چې کوم سواته
د تیرانا بے کورشوی خلق وایی داوی گاڑی دی هم دا دغا نورو گاڑو پا رنگ پا عریضی توگا ثبت کرده شی چی آوی هم دا دی قابل شی چی دا نورو خلقو پا رنگ پا قبائلی سیمو کی خپل گاڑی و چلوی. ولام غوس مشال ریڈیو پیخور.
تاسو مشال ریڈیو تا وگه په کورم کې د سرکاري سکولونو استادانو د خپل مطالبه په حق کې د پاړه چینار پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د جمعې په ورځ د بره کورم آل ټیچر اسوسییشن په نوم د استادانو اتحادیې په سرپرستۍ کې شوې ده. مظاهره کوونکو بینر اوچتې کړې وې او د تعلیم محکمې مشرانو پر ضد یې نارې والی. تفصیل په دې رپورت کې ده.
د براکور میں آل ٹیچر ایسوسیشن مشر زید حسین وائی تر سوچ حلتا پسکولونو کے پر خالی چوکو نوی برتے دا استاذانو ترکے دا غیر قانونی تبدلو سلسلہ ختم دل بے زائے تنگول او پسلام ٹیچر ڈے باندے نظر انداز شیو تنانو ازالائی نوی شیوے خپل احتجاج نہ پریک دی. دا اتحادی مشر زیادوی دغه شکایتونا او غختنے بار بار خپل مشرانو تا وڑاندے کڑی خود حل لارے تر اوسا و نوی ستلا نو مجبور شول چه احتجاج وکڑی. زید حسین دڑکا ورکوی چکا دا غزل هم غختنے و نمنل شوی نو پرتلون کیو کې به دوی د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه له خودلو انکار وکړي.
او جی بالکل مو یو هفته ټیم ورکړی دی که یو هفته کې زموږ دا منلی ونه منلی شي به موږ ورځو سکولونه به هم بندوو او ټیک ټاک به موږ روډ هم بندوو. بالکل موږ به ولاړو تر هغه پورې به ولاړو چې څو پورې زموږ غوښتنې پوره نه شي.
بلخوا د ضلع د تعلیم محکمې مشر سید حسین افریدی د استادانو له زیاتره خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د خپل اختیار غلط استعمال او له چا سره هیڅ زیاتی نه دی کړی. سید حسین افریدی وایي په سیمه کې چې کله نه د استادانو پر تبادلو بندیز لګیدلی دی نو تر هغه راهیسې هلته د چا هم تبادلی نه ده کړی. چارواکي زیاتوي چې هلته د ترقۍ مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټولې قبایلي سیمو د استادانو ده چې د حل کېدو لپاره ورباندې کار روان دی. د کورم انتظامی چارواکو هم د جمعې پر ورځ له احتجاج کوونکو استادانو سره تر مذاکرات وروسته د هغوی مطالبې د حل کولو ټاډ ورکړی دی. د تعلیم محکمې د ریکارډ مخه دا وخت د کورم ضلع په سکولونو کې نږدې 1400 استادان دي چې پکې تر 900 پورې نارینه او 1500 ښځینه دي. طارق ورغزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عوامي نشګون مرکزي مشرانو په وینا سوات منګوره کې هم د مرکزي حکومت لخوا د ګرانی او ټیکسونو لګولو پر ضد لویه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته ویناوالو وویل چې یوازې په یو څو ورځو کې په پاکستان قرضې نورې هم زیاتې شوې دي. د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومتي پالیسي ناکامه په نظر راځي. د دغه احتجاجي مظاهرې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات منګوري نشاط چوک کې لوی احتجاجي مظاهرې په موقع د عوامي نشتلګون کاروندانو لوی سړک تړلی و. لاسونو کې بینرې او چارټون راغستي وو چې پرې د ګرانۍ او ټکسونو لګولو په ضد نارې لیک وې. مظاهرې ته د ضلع سوات عوامي نشتلګون صدر شیرشاه خان وویل چې په وطن کې یو لویه بېچینی ده او د عام استعمال شیانو نرخونه پورته شوي دي ځکه دوی سړکونو ته راوتي دي.
نن پاکستان په داسې حالاتو کې دی چې ټوله دنیا موږ له څوک خلنډ راکوي. او بله خبره رونو چې کله د ډالر قیمت د یوې شپې 136 روپو ته وختو نو زمونږ په هغه شپه 900 روپۍ قرضداري شو. 900 روپۍ
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګون مرکزی زاپی جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان ویل چې دا ځل د دولت واګې ناپوه خلکو ته په لاس ورغلی دي ځکه په یو څو ورځو کې بدحالي شروع کړې ده.
نن چې په موږ باندې کوم قرضه راځي له دې خبره د موږ ټولو وو مشرانو تاسو الیکشن نه مخکې کوله چې 244 247 صدمې دا چې کوم نمایندګان بیا منتخب شو دا په هغه سملې کې راځي دا هغه ختمېدل فایل پاتا ختم شو زمین حیثیت ختم شو نن چې دا سمت یک سمت روان دی دا داغی نتیجه را
دوامینش نلګون په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی رسنو ته ویلي چې دغه احتجاجي مظاهرې بې ځایه دي او د تیر حکومتونو غلطو پالیسو له وجې دغه ستونزې را مخامخ دي. ډېر زر به په دغه حالاتو قابو وموندی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له منور شانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره ملاقات کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د دې ناستې تصدیق وکړ، خو د خبرو اترو تفصیل یې ورنکړ. د پاکستان الیکشن کمیشن سبا کیدونکو زمینی انتخاباتو لپاره سبا باندې 1100 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې. سبا به د هیواد په 1100 قامي او سدي رشتو صوبایي چوکیو باندې بیا انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت چارې په اوس تر سره کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ډېر زر به قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو له سینیټرانو سره ملاقات کې نوموړي وویل چې په دغو سیمو کې به د پولیس نظام ډېر زر عملي شي او په سکولونو کې د استادانو د نشتوالي ستونزه به هم هواره شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیره ورځ په کوټه کې بلوچستان بار اسوسیشن ته په خپل وینا کې ویل چې له سمودې راهیسې د عوامي جلسو لړۍ کمه کړې او د غورځنګ منظمولو ته یې توجه ورکړې. یاد غورځنګ د روان کال له جنورۍ شروع شوی، خو تر اوسه یې تنظیمي ډانچه مخه ته نه ده راغلې. د کورمې قبایلي ضلع استادانو د لاکه ورکړې چې که غوښتنې یې ونه منل شي نو په سیمه کې به سکولونه بند کړي. دوی غوښتنې کوي چې د استادانو بې ځایه تبادلې دې بندې، د ترقۍ ځنډول شوې لړۍ دې بیا بحال او په خالي چوکیو دې نوي استادان برتي کړل شي. حکومتي چارواکو استادانو ته په دې اړه د مذاکراتو دعوت ورکړې. د فلسطین د صحت محکمې چارواکي وایي تیره ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له پولیسو سره نږدې اووه احتجاج کوونکي وژلي او یو سلسلویخت یې جوبل کړي. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي چې تقریبا 15,000 احتجاج کوونکو په دوی د کانو ګزارونه کول او ګرنیټونه او بمونه او چوونکي توکي یې پې ورغورځول.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په پافتوار پروګرام سروې کې تاسو د افغان هنرمند محل واک خبرې واورئ. د دې په سونیز پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسئ. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې له افغانستان نه محل واک میلمنه ده. محل واک یو ماډل او هنرمند ده چې په پښتو او فارسی ډرامو کې کار کوي. نن په پروګرام کې د محل واک هنري ژوند او زده کړو ته کتنه لرو. ورته ستړي مشي وایي په پروګرام کې. السلام علیکم.
سلام علیکم ګرانه. خدای کې چې تاسو خو سه یو زما سلامونه مو منئ.
ډیر مننه. بالکل ټیک یو. تاسو خپل ښه یې؟ طبیعت مخه دی؟
مننه. کور وده.
په افغانستان کې تاسو چرته اوسېږئ، چرته کار کوئ او د فن او هنر سره مو واسطه څنګه او کله پیل شو؟
زه خو د پښتو کابل ولایت کې اوسېږم، مرکز کې، او تقریبا دوه نیم کال کېږي چې سینما نړۍ ته مې مخه کړې ده. او سینما مې ځکه ټاکلې ده چې زما لپاره یو ژبه ده، داسې ژبه چې زه کولای شم په هغه باندې ډېر ښه خبرې وکړم، ډېر ښه خپل پیغام خلکو ته ورسوم.
مطلب ستاسو اول نه شوق و؟ محل واک ته پوس په دا وکړم چې موقع تاسو ته اول څنګه ملاو شوه او اول تاسو ته کله معلومه شوه چې او تاسو په دې فیلډ کې ډېر ښه یې او بیا هغه شانتي موقع تاسو ته ملاو شوه، نو چا ستاسو دا هنر پیژندو تاسو ته دا موقع درکړه؟
زما خو ماشومتوب نه سینما سره مینه وه چې زه کار وکړم، خو متاسفانه په یو څه وخت د سینما نه ډېر څه آرام شوی وه. خلکو فلمونه نه جوړول دې کرانو کاري په دې بخش کې نه کوو، خو زه یو فلم یو سریال جوړېده په کابل کې شهر بانو په نوم چې زه هغې ته لاړم. اول زما کاستینګ مې کې نه و شوی، خو زه د یو نرسې نقش کې هلته لاړم چې یو ډېر وړوکی نقش و، یو څو دقیقې نقش و چې ما ته یې راکړ. او کله چې ما هغه ولوبه و نو ما ته د هغې سریال کارګردان یا کوم ډایرکټر چې اوسېږي ما ته وویل چې ته ډېر ښه استعداد لرې چې ته وکولای شې ما سره په نور کرکټرن
کمپنی کې کار وکړي. نو بعد هغه ما ته وویل چې زه بیخي په دې باندې اماده یم چې زه دا ستا بېرته ثاني د سر نه واخلم، خو زه غواړم چې ته ما سره په یو د یو جلي په نقص کار وکړي چې هغه پوډري ده عمل لري او د کور نه تښتېدلی او ده. نو ما ته ډېره خفهمه ده، دا خو به تاسو زما باندې ډېر لوی ثاني تاسو ما ته یو لوی نقص راکوي په دې سریال کې. او بعد هغې زما ورین کا شربنو سریال کې و چې دوه میاشتې فکر کوم هغې وخت ونیو او په هغې کې ما لپاره ډېر ښې تجربې ما وشکوي چې د هغې نه واخلم. او ډېر قربان مې ځایي کارګردان چې ډېر مشهور کارګردان د افغانستان او هغه سریال پای ته ورسو زما تجربه اورین تجربه مې هماغه وه.
دا اول ځل چې خلک داسې یو غټ پروګرام کې کاسټ کیږي نو صدای خامخا سره ټیسټ ورکوي، ازموینه یا سره آډیشن ورته وی کنه، ای لپاره خامخا زیات جرأت هم غواړي. تاسو کې اول هغه جرأت وو؟
اول کې زما نه کوم امتحان ونه خستل ځکه چې دی اجل یو کې کته ضرورت لري چې دی ونه سم نقش ولو به نه سم چې یو خاطه ولا لو سیږي دا اضافه خلک خو نو دې زه خوشبختی زما او چې ما دې سره لوی نقش راکو چې زه دا غوښته کارو کوم.
ډیر خوشحالي ګو چې تاسو ماشاءالله دومره ښه کار کوي، الله دې تاسو نور هم کامیابی درکړي. کله چې تاسو په اول ځل دا سینما ته مخ او کړه او دا سی یو موقعه ملاوه شو نو تاسو کورنۍ خو څه جنجال یا څه مشکل نه درته پیښو؟
اول کې مشکلات و نو دا ته نه چې و زما له خاطر اوسېږي په افغانستان کې د هر پیغلې جلې چې وغواړي کار وکړي په بیرون کې هغه سینما نه بلکې هر بل د شجو اوسېږي. ما څو دفعې دا خبره کړې ده ورته مشکلات ډېر زیات دي خو باید مبارزه مې کړې وای خپل هیلو ته رسېدل ته یعنی اسانه نه و زما لپاره دا کار او کوم نقش چې ما ته ملاو شوی و هغه هم دومره په اسانۍ زه په ډېر وخت وګرځېدلم تر څو خلکو سره مې اړیکې پیدا کړلې، خلک مې د سینما وپېژندل، هغوی سره ناسته ولا او دا هر څه چې زه وکړم چې سینما ته راشم خپل شوق خپل هیلې ته ورسېږم. یعنې زما کورنۍ په اول کې همداسې فکر کوو چې شاید زموږ لور به داسې څه ته ووځي چې یعنې د افغانستان د جامې په دغې باندې برابر نه وي، خو نه زما مطلب هغه څه نه و ځکه دوی څه فکر درلود. زما وایي چې ما زما داسې یو څه کار وکړم چې زه خپل جامې ته هغه مؤثر وګڼم، خپل جامې ته داسې یو پیام ورکړم چې حداقل د لږ خلکو ذهنونه وکولی شي تغیر وکړي.
تاسو بیا څنګه قانع کړل چې کوم مشکلات تاسو لرل؟ تاسو غیدا لکه داسې و ډېرې جینکۍ الکان به مه چې تاسو به اوري او داسې یو شوق په لري خو جرأت په نشي کول چې خپل کورنۍ ته وي، نو هغه وي د ځوان کولتا جینکو الکانو ته به تاسو داسې مشوره ورکړ تاسو څه وکړل او تاسو څه وخودل څه زیار مو وستو او څنګه مخپل کورنۍ په دې قانع کړه چې او تاسو کولی شئ او دا ښه کار دی؟
اول کې ما وویل چې ما ته لږ وخت راکړئ که په لږ وخت کې ما امتحان کړي چې زما کار څنګه دی او که غلط بیا بېخي ما منه کړي چې مزه او که چېرې زه ښه کار کوم لږ ما ته وخت راکړئ. حتی زه تر دې مجبورېدلم چې ما خپل ورور ځان سره ست په سر وړه د شوټنګ په سر مې وړه چې ته وګوره زه څه کوم زه چا سره کار کوم زه که کوم کار کوم غلط نه کوم. او دې تر یو وخته پورې دا ادامه پیدا کړله، صحیح شو جګر خولي به وایا خفګي به وا تمامس کې خو بل اخره ومه شو کاونه چې دې هر څه نتیره شمه او دا هر څه مخبل څه دي یعنی ټول دا پیغام لرم دا وایم چې غواړم خپل هیلو ته ورسېږي. نو د کور په کونج کې کېناستل تاسو څوک خپل ارزوګان او کومې لیک چې لري نشي تاسو رسولای، باید زحمت باسي چې شو که هر څه لارم خرابې که هر څه مخکې مشکل وسېږي خو په شاکې دي لږه حل لاره نه ده.
ستاسو اوس پورې سر ډرامې یا فلمونه راغلي دي نو دا غي لګ رڼا را کې کم کم رولونه تاسو کړی دي اوس پورې؟
زما کوم شهربانو سریال چوچ مال پاول کې پغې کار کړی وای هغه کې ما فرعي نقش کار وکړ خو نو کوم کارو چې مکریا ټول مرکز نقشونه کړو. زما درې سریال نه سوي دي نشر تل چې دي چې هغه کې د مین کرکټر او توی مرکزي کرکټر نقش لرم چې هغه نشر شری هم دی او زمونږ هیوادوالو بلیدلی هم دی چې د ختیځوم په نوم چې هغه تلو د ژوند کې نشر دی او بل اوس د سولې سیال په نوم دی چې هغه به شمشاد کې نشر دی او بل هم د رویا په نوم دی چې هغه به یک ژوند کې نشر دی باندې مزدی کې او زه ټول یو خپ پیغام لري د ژوند ژوند ته چیز په دې مطمئنه مې چې لکه څه د خلکو ذهنونه بدل شي د کار په اړه یا د ژوند په اړه یا د انجونو په کارو پریشانه کې. د درې ورو سریالونو کې یو چې کوم نشرېږي هغه د کار کولو په اړه کې دی چې انجلۍ څنګه په د افغاني جامع کې څنګه کار کوي څومره سخت سره مخامخ کېږي او کوم چې تلو تلویزیون کې نشر شوی دی هغه هم چې دی د انجلۍ د هیلو په اړه دی چې خپل هیلو ته څنګه رسیږي او څومره مشکلات دې مخته راځي. او بل شمشاد کې کوم سیریال دی هغه یو مینه انجلۍ ده چې افغاني جامعه کې مینه د انجلۍ لپاره څومره د شرم او د ننګ خبره ده.
صحیح ستاسو ماډل هم یې نو ماډلنګ در له زیات خوند درکوي کو اداکاري در له زیات خوند درکوي؟
ماډلنګ مې هم خپل شوق و ځکه ما همیشه غوښتل چې زه انجلۍ ته د سوی د فیشن او د آرایش دغه یو الګو اوسېږم چې همیشه خلک ما په دې دغه باندې یاد کړي. خو دواړو کښې راته دغه دی ځکه دواړه زما شوق و مینه وه چې دواړو کښې کار وکړم. خو متاسفانه کله چې زه سینما ته راغلم لږ داسې د ماډلنګ نه شاته پاتې شوم ځکه سینما کار تر ماډلنګ ډېر سخته دوی داسې مشکله دی. خو دواړه چې زه وخت پیدا کړم بېکار وختونو کښې ماډلنګ هم کوم هر څه مې تنظیموم نو زما لپاره دواړه یو شی دي.
صحیح ډېره ښه. او دا به تپوس بل وکړم چې مهال واک صرف ماډلنګ کوي او اداکاري کوي که نه ستاسو زده کړې څه د تعلیم سلسله هم تاسو جاري کړې ده او که نه تاسو سبق ختم کړی؟
ما دولسم خلاص کړی دی خو اوس تر اوسه پورې دا کوم سینما ته راغلم داسې شاته پاتې شوم. خو انشاءالله په دې نږدې کې به زه پوهنتون خپل شروع کوم او که زه پوهنتون ووایم نو طب بخش به وایم.
د طب بخش به وایې؟ د طب بخش خو ډېر سخت دی نو بیا به کولی شي چې وخت چې کوم ستاسو تنظیم دی هغه تاسو صحیح لکه تقسیم کار چې ورته وي که نه هغه بیا تاسو څنګه په صحیح توګه به کولی شي؟
نو دا دې هر څه اراده مهمه ده چېرې څه اراده وکړم انشاءالله نو هر څه به وشي تنظیم به کړم حتماً.
تاسو کومه یوه نقطه ته پام کوئ چې معیاري کار مخې ته راشي؟
تیاتر په تمرکز په هیڅ باندې موږ کار کوو چې زموږ ټول فکر پام هر څه زموږ کار ته اوسېږي کوم نقش کلو به وو یا خپل هوش او اواز ټول کړو په یو ځای کې نو سوی خپل کورنۍ خپل دوستان خپل خلک ټول هېر شي نو زموږ د سینما دنیا نو بله دنیا ده که په دې کښې کوم چېرې ته یو د فلم بل چېرته ذهن لاړ شي نو بیا هر څه ستانه خرابېږي او ته مجبوره شي ته باید هر څه هېر کړې او موږ باید ځان کښې پیدا کړو چې کوم چا نقش چې لوبه وو هغه نور هغه زموږ د استاد خبره وایي موږ چې استو د یو کرکټر پیدا کوونکی استو د یو کرکټر جوړوونکی استو نو موږ مجبوره چې ځان کښې د همغه کرکټر مشخصات پیدا کړو نه خپل مشخصات خلکو ته وښیو.
د پاکستان له خوا تاسو ته کوم داسې د کردار پیشکش راغلی دی تاسو ته څه موقع ملاو شوې ده چا درته کله څه ویلي دي چې دلته راشي کار وکړې؟
پاکستان له خوا نه تر اوسه پورې داسې ځکه چې زه داسې کوم ډایرکټر نه پېژنم چې هلته اوسېږي یا زه ورسره ارتباط نه لرم که نه خامخا حتماً چې سړی ارتباط پیدا کړي خلکو سره وپېژنې اړیکې پیدا کړي حتماً داسې یو کار یو دغه ملاوېږي. خو زه انشاءالله امید لرم چې بعد داسې یو څه وشي چې زه وکولی شم پاکستان کښې کار وکړم پاکستان ډېر مخې کار وکړم او د نورو خلکو سره نورو خلکو په عادتونو باندې پوه شم نورو ډایرکټرانو یا بازیګرانو په عادتونو په خوی د هغوی سره کار کول به زما خطر لوی افتخار.
بالکل. او تاسو څه ګڼئ لکه داسې کود سې د فنکارانو ایکسچینج کولابریشن والا پروګرامونه یو بل نه زده کړې کول وینو ای ته به بیا په پراخه کچه څنګه ګټه ورسېږي دواړو هیوادونو ته؟
یو خو به زموږ د دواړو هېوادونو دوستي ډېره دغه کښې لکه ارتباط جوړول له یو بل سره کښېناستلو پاسېدل خپله یو ښه دغه دی چې که څوک موږ وګوري نو ټول خلک حتماً پوهېږي چې د دواړو هېوادونو کارونه څومره مختلفه دي خو بیا هم سره یو ځای کار کوي د یو چت لاندې کار کوي.
تاسو د راتلونکي لپاره داسې څه اراده لرئ لکه په افغانستان کې یا په پاکستان کې بیا خاص کل د پښتنو لپاره داسې څه ټریننګ یا تربیتي اکاډمیان شته چې هنري زده کړې پکې وکړي؟ نو که داسې نه نو بیا تاسو څه پلان لرئ چې داسې اکاډمیانې جوړې کړل شي او په هغې کې ستاسو څه برخه وي؟
ولې نه دا خو ډېر خوشحالۍ ځای به وي که داسې یو څه وشي موږ ته وخت راکړل شي چې موږ نور هم زده کړې وکړو ځکه د سینما داسې یو شی دی چې هر څومره چې وویل شي بیا هم وایي زیاتېږي نه ته باید نور هم وایي تر څو چې یو څه زده کړې په مغز کښې دې کښېنې نو ډېر ښه خبره اوسېږي. زه خو داسې یو موقع ته منتظره یم چې زه نور هم ووایم لکه افغانستان کښې پاکستان کښې هر ځای کښې اوسېږي چې موږ ته موقع راکړل شي.
بس په اخره کښې د ستاسو له خوا یو پیغام چې ټول اورېدونکي واوري
ډېره مننه چې موږ ته
وخت راکو چې ترڅو موږ خپل د درخ والا تاسو ته وکړو. فقط هم دومره به ما د نجونو لپاره د نجونو به ټولو ته چې که غواړی خپلو هیلو ته ورسیږي نو باید موږ نه همت او موږ نه جرات وکړي. ورته
ډېره مننه مهال واک ستاسو سره خبرو خوند وکړو. اوریدونکو موږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره د وی د کار او تجربو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت د دې اونۍ په خپرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسېدو او له ماشومانو د جبري مشقت اخستو پر موضوع معلومات درکو. په افغانستان کې له جګړې او ناامنۍ پرته هم داسې ډېر لاملونه دي چې له کبله ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کېږي او لا ورباندې سخت کارونه کول کېږي. جمهوریت خپرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. په پښتنه د افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې څېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواري ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودې لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربېره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي له زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادر ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی چې د اساسي حق یا بشري حق چې د بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان او نه هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ وو.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی دی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی خلق ختول شوی وای
سادت وای بل خبر داد چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده لده مې پښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي همدا تعلیم نه دی چې په هواوی پیدا کوي او کڅنګ دی وای چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي
میډیا په خپل اساسي درې رول لري یو خبر باید ورکړي یعنی نیوز مسله ده یو تفریح باید ولري یعنی تفریح موارد باید ولري یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنډ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي یو تفریح برخه ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی
سادت وای له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي دی وای د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجع کوي شاقه کارونو ته استثنایي حالات د سي چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي ماشومان قاچاق کېږي نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي هغه استثنایي موارد دی خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی
د بشري چارو پوه عبدالصدار سادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري هغه ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي پردی اولاد وي هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته خو بیا هم د فقر مسله ده خلق صدا په خپله مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښه یو اما منګه که چیرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره موږ په شو وضعیت کې نه یو له بدمرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی
له ساده ته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي که وسی رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي آی یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي کنه دا یو دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي دی وایي دا هم مهمه خبره ده اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم زد پاتېدل خو د په خبره یو ان انوي ستون زده ده چې په افغانستان کې د جماعت او مکتب ترمنځ واټن ډیر زیات دی د دې خبرې معنی دا سي تشریح کوي
شاه په وخت کې یو د تعلیم مسله اجباري شو په هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ نفوذ درلود هغه به په ډیرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونلیږي یعنی یو ستونزه چې بنیادی په افغانستان کې ده د جماعت او د مکتب ترمنځ فاصله د اقتدار ساتل شوې ده د عقیدوي او د باورونو له لحاظ یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جماعت اسلامي مرکز وي که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی جماعت ته زده کوي هم مثبت کار دی خود دې لپاره باید ډیر کار شوی چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډیر کار نه شوی
سادت ته هم منی چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی دی خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده په لویو ښارونو کې هم شته خو د هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو لویه ننګونه وي
خپل د شاقه کارونه مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېر ده لکه په کابل کې لکه په هرات لکه په مزار کې لکه په ننګرهار کې د غزایونو کې د ماشوم د شاقه کارونه مسله ده خو معمولا هغه ته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی ډېر خراب دی کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بې سواده دي کومو ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی کومو ځایونو کې چې جنګ حاکم دی یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بدمرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی خو ډېر د افغانستان شرق جنوب شرق او جنوب غرب سیمه د ډیره زیاته متاثره شوه په د تقریبا درې لسیزه او د ورستې لسیزه چې اوس پکې دا د نور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډیر زیات منفي وي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا رازګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغم.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصله یا د دین د ناسم تشریح پر وړاندې ودرېږي او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصله سي دي دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې دا څه کې شاکه کارونه باندې دا څه کې خپله ته مهمه قشر بل خاص دی چې هغه جونې دي خې دي بل اخر دا دغه مسائل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډیره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډیره مهمه ده، رسنۍ په مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده، دا راشي چې خلکو ته کار پیدا شي، چې فقر د منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بل اخر د اساسي حقوقو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین لپاره په افغانستان کې کار وشي او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنۍ نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې در خواخ لږ فکر کوو د حل لارې دی او اساسي لارې دي.
اوردونکو په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځي ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت او دریمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمہواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا کلا جوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گند اس پر لے میرا پلی پٹی خستہ باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باہنا لرو زیچ مینا و محبت خفل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو
شامل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی مل رہے بار سچ امن خوشحالی مل رہے بار ہر قدم مس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن د گلا شن مو سار